0221-4148.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې دا خبرونه مو یو ساعت ده او ری چې د هلمند چرواکي دا راپور څېړي چې پکښې ویل سیوی د وسلوالو طالبانو او ایران استازو په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره کتلې دي. نن د شنبه د سلواغې عدلوې څلورمه د جنوري 23مه حدیث پردیس خبرونه په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. ستړي مشهي د خبرنو سرټکی د افغانستان د سولې علي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی مړی بنند شنبه د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شي. د هلمند والی وی د وسلوالو طالبانو او ایران استازو په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره لیدلې دي او د سوریې په اړه کانفرنس بنند شنبه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې پیل شي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی مړی بنند شنبه د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شي. د پیر سید احمد ګیلانی د جنازې لمونځ هم نن پارک کې تر سره شو. په دې مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو دولتي او غیر دولتي مشرانو برخه اخیستې وه. پیر سید احمد ګیلانی 4 کلن وو او د شنبې په ورځ په کابل کې سا ورکړه. هغه د ملي اسلامي محاذ ګوند او د سولې د عالی شورا مشر و. د سولې د عالی شورا د پیر سید احمد ګیلانی مړینه د افغانستان د ولس لپاره ستره ضایعه بللې ده. د هلمند والی وی د وسلوالو طالبانو او ایران استازو په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره لیدلې دي. حیات الله حیات پرون یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته جوته شوې چې د وسلوالو طالبانو او ایران استازو خبرې کړي خو د خبرو جزئیات لا نه دي ورته څرګند شوي. د حیات پوینا په دې لیدنه کې د پاکستان استازو هم ګډون درلود. د هلمند والی څرګنده کړه چې د دې لیدنې د جزئیاتو د څرګندولو په اړه څېړنې روانې دي. په ګرمسیر ولسوالۍ کې د دې لیدنې وخت لا نه دی څرګند شوی. حیات الله حیات ویل چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو ویش په هلمند کې د امنیت د خرابوالي یو اساسي عامل دی. ایران په مکرر ډول له طالبانو سره د همکارۍ په اړه رپورټونه رد کړي دي. د افغانستان حکومت وایي د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې پوهیږي چې تروریزم ټولې نړۍ ته ګواښ متوجه کړی. د جمهوری ریاست مرستیال ویندوی دوا خان مینپال پرون یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې تروریزم یوازې افغانستان ته ګواښ نه دی او د امریکا نوی حکومت په دې پوهیږي.
افغانستان او د متحده ایالاتو نوې اداره پر همدې باندې په یوه خوله ده چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید د سیمې او نړۍ په کچه باندې مبارزه وشي.
وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې چې جزئیات پرون د جرمني خبری آژانس خپاره کړي د امریکا نوی ولسمشر ته خبرداری ورکړی چې د پخوانیو ولسمشرانو جورج دبلیو بوش او باراک اوباما کړنلارې دې نه تعقیبوي او د افغانستان په اړه د خپل حکومت پر سیاست دې له سره غور وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویندوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې امریکا او د ناټو نور غړي هیوادونه پوهیږي چې نړیوال تروریزم سره څه ډول مبارزه وکړي. مینپال په دې اړه له اضافي تبصرې ډډه وکړه. او روسي کورنۍ خبر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتنه کوي چې پر فیسبوک د ناسمو معلوماتو او اوازو له خبرولو ډډه وکړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د تاج محمد جاهد او د تخار د والی انجینر زیاد سیاتونکو ترمنځ د وسلوال نخت خبر هم رد کړی دی. د دې وزارت خبر پاڼه چې بیګا خبره شوه وایي چې په دې اړه پر فیسبوک خپاره شوی معلومات ناسم دي. د خبر پاڼې په حواله د سیمې د پولیسو په ریپورت کې څرګنده شوی چې دوه ورځې مخکې په پنشیر کې د تخار د والی د ساتونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سوی تفاهم رامنځته شوی و خو جدي مسله نه ده او په دې اړه څېړنې کیږي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د سوریې په اړه کانفرنس په نن دوشنبه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې پیل شي. د روسیې، ترکیې او ایران استازو چې دا کانفرنس یې تر سوریې لاندې جوړیږي پرون په سوریه کې د اوربند موافقې پر امکان د خبرو لپاره سره وکتل. د دې کانفرنس هدف په سوریه کې د رژیم او د مخالفو ډلو ترمنځ د نازک اوربند ټینګول دي. ټاکل شوی چې د استانې په کانفرنس کې د قزاقستان لپاره د امریکا سفیر جورج کرول هم ګډون وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو حکومتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی مستورا هم د دې کانفرنس له برخوالو ګڼل کیږي. په سوریه کې د رژیم اپوزیسیون ډلو 50 کسیزه پلاوی د استانې په کانفرنس کې د ګډون لپاره استولای دی. د اپوزیسیون یو غړي د روسي خبری اژانس سنټر فاکس ته وویل چې د حکومت له لوري یوازې سیاستوال ورغلي، خو د موافقې له مخې باید د پوځ استازی هم ورغلي وای، نو له دې عمله ناراضي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو سلهاو زره کسانو په اړه چې په ټوله نړۍ کې د ده پر ضد او د واشنګټن د ښځو مارش په ملاتړ لاریونونه وکړل وویل خلک حق لري چې خپل نظر څرګند کړي. ډونالد ټرمپ وویل چې سوله ییز لاریونونه د امریکایانو د ډیموکراسۍ یوه اساسي برخه ده. ټرمپ پرون یکشنبه پر ټویټر ولیکل، حتی که زه موافق هم نه یم، د خلکو دا حق په رسمیت پیژنم چې خپل نظرونه څرګند کړي. خو ډونالد ټرمپ تر دې پیغام 15 ساعته مخکې پر همدې موضوع په ټویټر لیکلی وو، ما پرونی لارینونه ولیدل خو موږ تازه انتخابات وکړل، ولې د خلکو رایه نه ورکوله؟ د ډونالد ټرمپ د لوړې تر مراسم وروسته په واشنگټن او د امریکا په یو شمېر نورو ښارونو کې ښځو د هغه پر ضد لارینونه وکړل چې د نړۍ له بېلابېلو برخو ښځې او نارینه وو پکې برخه اخیستې وه. ریپورټونه وایي چې د واشنگټن د ښځو مارش ته د ډونالد ټرمپ د لوړې مراسمو په پرتله زیات خلک ورغلي وو، خو د سپینې ماڼۍ ویندوی شان سپایسر وویل چې مطبوعاتو په دې اړه سم ریپورټ نه دی ورکړی. د سپایسر په وینا، په تاریخ کې د امریکا د نورو ولسمشرانو په پرتله د ټرمپ د لوړې مراسمو ته زیات خلک ورغلي وو او د نړۍ په زیاتو برخو کې خلکو کتلی دي. د امریکا په جنوب ختیځ کې د بړبوکۍ زورور طوفان لږ تر لږه 13 کسان مړه کړي دي. له دې جملې 14 کسان یوازې په جورجیا ایالت کې مړه شوي دي. د جورجیا د دورتي ولسوالۍ چارواکي سیبن برنس ویل وروسته له هغې چې پرون پر دې ساحې د دې بړبوکۍ شدت ظاهرا کم شو، د ځینو کسانو د مړینې او ګڼو نورو د ټپي کېدو راپور ورسېدلی دی. چارواکي وایي په کوکنومې لرې پرته ساحه کې بیا بړبوکۍ و کسان مړه کړي او ملکیتونه یې زیانمن کړي. د جورجیا والی په وو ولسوالیو کې اضطراری حالت اعلان کړ چې په مرسته یې د ایالت له منابعو په استفاده عادي حالت ته د راګرځېدو سره مرسته وشي. په جورجیا کې د 14 مړه شویو کسانو تر څنګ لږ تر لږه 4 کسان په میسی سی پی کې هغه وخت مړه شول چې د چارواکو په وینا بړبوکۍ هایتسبرګ ښار ته نږدې ساحې وځپلې. او وروستی خبر، د هنګري چارواکي له خپلو ایټالوي شرکیانو سره ګډ کار کوي چې د ایټالیا په شمال کې د یو بس موټر د ټکر علت وڅېړي. په پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 2 نور سخت ټپیان شوي دي. په بس کې 450 مسافر او 2 هنګري موټر چلوونکي سپاره وو چې د جمعې ناوخته ویارانا ته نږدې د ایټالیا په یوه لویه لاره کې ټکر وکړ. ډیری مسافر د بوداپست د یوه ښوونځي زده کوونکي، د هغوی ښوونکي او یا هم مور و پلار وو. دوی د فرانسې له یو سفر څخه راستنېدل. د هنګري د هانووت روغتون یو مسؤول رابرټ تامسن وویل چې ټپیان وړل شوي او وضعیت یې ښه دی. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
لس بجې او اته دقیقې سوې. تاسو کولی سئ چې د دغو خبرونو د غرض د ازادي راډیو د نورو راپورونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د شمشاد زدرن په تخنیکی همکاري په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند چارواکي دا راپور تیړي چې پکښې ویل سوي د وسلوالو طالبانو او ایران استازو په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره کتلي. په فرا کې هم د ایران د لاسوهنو راپورونه ورکول سوي.
اصلي هدف یې همدا دی چې د بند بخش آباد نه جوړولو په خاطر باندې دی هر هغه چې توان ولري دی په کار اچي.
جمهوري ریاست وایي د امریکا نوی ولسمشر ورسره هم نظر دی چې
د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید د سیمې او نړۍ په کچه باندې مبارزه وشي.
د کندهار یو سیاستوال ګلاغا شیرزای وایي د ولایت په میلمستون کې په چاودنې کې شایي زیات لاسونه دخیل وي.
دغه لاس کوچنی موضوع نه چې وایي په کور کې دا کار چې دا خامخا د یو شاته ډېر لاسونه دي.
د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې په دویم نیمایي کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د غوړې اچار. د هلمند والی وایي پر هغو راپورونو یې څېړنه پیل کړې چې پکښې ویل سوي د ایران او طالبانو استازو په دغه ولایت کې سره کتلي دي. حیات الله حیاتی رشپا ازادي رادیو ته ویل چې استخباراتي معلوماتو څرګنده کړي چې دواړو خواوو د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره کتلې دي. د هلمند ولی دغه را څرګنده کړه چې وسلوالو طالبانو پر لشکرګه په وروستیو حملو کې د ایران سخت میزایل کارولی دي. فرشته جلالزی او نور معلومات.
د هلمند والی ازادي راډیو ته وویل چې استخباراتي معلوماتو تایید کړي چې د ایران رژیم او وسلوالو طالبانو استازو په ګرمسیر ورسوالۍ کې سره لیدلي، خو جزئیات یې لا نه دي څرګند. د حیات الله حیات په وینا په دې اړه څېړنې روانې دي چې د ایران او طالبانو استازو پر کومو مسئلو خبرې کړې دي. تاسو ته څرګنده ده چې په وروستیو کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان تر څنګ د ایران لاسوهنې هم زیاتې شوې دي او د افغانستان لوري هم د اوبو د مهارولو مسئله جدي شوې ده. زموږ د استخباراتو په ابتدایي رپورټونو کې څرګنده شوې چې پاکستاني او ایراني وګړو له طالبانو سره په ګرمسیر کې کتلي دي، خو موږ د ملي امنیت ادارې له لارې غواړو چې دا مسله په ډېر دقت وڅېړو او جزئیات یې واضح کړو. د هلمند والی حیات الله حیات په خپل ولایت کې وروستیو جګړو ته په اشاره وویل چې وسلوالو طالبانو له داسې مزایلو کار اخیستی چې په ایران کې جوړ شوي دي. حیات زیاته کړه وسلوالو طالبانو پر لشکرګاه په وروستیو عملیاتو کې د ولایت پر ودانۍ مزایل وروتوغول چې یو شمېر یې نه دي چاودېدلي او ورڅخه څرګندېږي چې په ایران کې تولید شوي دي.
دو ماه پیش وقتی که طالبان سر خود شهر لشکرگاه هجوم آورد،
دوی میاشت وړاندې چې وسلوالو طالبانو کله پر لشکرگاه حمله وکړه، تقریبا 240 میزایل د ولایت پر ودانۍ د والی پر مېلمستون او کور وتوغول شو چې درې یا څلور یې نه دي چاودېدلې. متاسفانه پر دې مزایلو زموږ د ګاونډي هیواد ایران مارک واضح لیدل کېږي چې تیر کال تولید شوی.
معلومه شو چې ساخت پارسال و مارک یعنی همسایه ما بود.
د هلمند والی په وینا هلته په ناکراریو کې د ایران د لاس ترلودلو یو عمده دلیل د سیند اوبو دي چې هغه هیواد ته وربهیږي. موږ د امنیتي وضعیت په اړه ولسمشر سره خبرې کړې دي. ولسمشر د هلمند سیند په حوزه کې له مخورو او د ولایتي شورا له استازو او د 5 ولایتونو له والیانو سره خبرې وکړې. دوی د اوبو د ویش پر هغه موافقه چې د افغانستان پخواني صدر اعظم موسی شفیق له ایران سره لاسلیک کړې وه بحث کړی دی. د ایران حکومت په مکرر ډول له طالبانو سره د همکارۍ په اړه رپورټونه رد کړي دي، خو د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې له ایران سره د اوبو د لانجې د حل هڅې به چټکې کړي څو په هلمند کې طبي امنیتي یو لوی عامل ختم شي.
ومردل چې د هلمند والی وایي پر هغو راپورونو یې څېړنه پیل کړې چې پکښې ویل سوي د ایران او طالبانو استازو په دې ولایت کې سره کتلې دي. بلخوا د فرا ولایتي شورا ادعا کوي چې د دې ولایت په وروستیو ناامنیو او ګډوډیو کې ایران ښکېل دی. عبدالله هننزی
د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس جمیله امینی د ازادي راډیو ته وویل ایران د فرا په نامنیو کې خپلې ګټې لټوي او له دې لارې هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د بخش آباد د برېښنا بند جوړولو مخه ونیسي.
ټول په دې پوهیږي چې په روانو جګړو او ناامنۍ کې ایران لاس لري، ځکه له موږ سره ګډه پوله لري. له بده مرغه د هر څه د بخش آباد د برېښنا بند موضوع ده. د دغه بند جوړول له دې مخکې یوه هیله وه، خو اوس اړتیا ده له حکومت غواړو چې په دې اړه له ایران سره خبرو ته کښېني او د امنیت په اړه هم باید پام وکړي.
اقل امینی زیاتوی چې افغان حکومت باید د افغانستان د اوبو په تړاو د ایرانی چارواکو او موسی شفیق ترمنځ شوي تړون عملي کړي او د افغانستان د اوبو په مقابل کې د ګاونډیانو څخه قیمت ترلاسه کړي. له دې مخکې د فرا والی محمد آصف ننګ ویلی و وروسته تر هغې چې دوی د بخش آباد بند جوړولو کار پیل کړی، ایران له فرا ولایت سره ښکاره دښمني کوي. ولی ویلی ایران د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته د فرا له سرحد څخه وسلې او نور امکانات برابروي او په دې توګه یې په فرا ولایت کې وروستیو نامنیو ته لاره هواره کړې ده. د هلمند والی حیات الله حیات هم ایران تورن کړی چې د هلمند د اوبو پر سر د لانجې په خاطر په دغه ولایت کې پوځي لاسوهنې کوي. په ورته وخت کې د فرا د والی بیان محمد ناصر مهری د ایران په تړاو د ولایتي شورا څرګندونې تاییدوي او وایي ایران په مستقیم او غیر مستقیم ډول په فرا کې له وسلوالو طالبانو څخه ملاتړ کوي.
د ایران مداخله نه چې د اوس څخه دی، بلکې د څو کلو رئیس البته دا مداخلات لري. اصلي هدف یې همدا دی چې د بند بخش آباد نه جوړولو په خاطر باندې دی هر هغه چې توان ولري دی په کار اچي. موږ اعلان کړی وو چې د طالبانو حمایت کوي، هر مستقیم یا غیر مستقیم چې وغواړي چې دلته ناامنی او ایجاد کی ناامنی راوړي.
نږدې یو اونۍ مخکې یو شمېر لاریون کوونکو د فرا والی په فساد تورن کړ او د والی د لری کېدلو غوښتنه وکړه. هغه څه چې د فراد د والی ویاند او دغه ولایت ولایتي شورا یې بې بنسټه بولي او ادعا کوي چې په دغه لاریون کې هم ایران ښکیل دی. افغان حکومت د دغې قضیې د څړلو لپاره د مشرانو جرګې د غړي هاشم علي کوزي په مشرۍ یو پلاوي ته دنده سپارلې څو پر والي لګېدلي تورونه وڅېړي، خو ښاغلی علي کوزي وایي لاریون کوونکو تر اوسه داسې اسناد نه دي وړاندې کړي چې پر والي لګېدلي تورونه ثابت کړي. ښاغلی علي کوزي وایي د ایران د لاسوهنو په اړه یې هم د ملي امنیت څخه د اسنادو غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي د امریکا نوی ولسمشر د تروریزم له خطر څخه خبر دی او پر ضد یې مبارزې ته هم ژمن دی، خو اوس ورځو ننګرهار ته. د افغانستان د سولې عالي شورا مشر نن د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل کیږي. پیر سید احمد ګیلانی څلور اتیا کلن و چې د شمې پورز یې په کابل کې سا ورکړه. د سولې عالي شورا د پیر سید احمد ګیلانی مړینه د افغان ولس لپاره ستره ضایعه بللې ده. شاه محمود شنواری له جلال آباد په مستقیم تماس کړه سره دی. شنواری صاحب، وروستي معلومات څه دي؟ جنازه درول سوې ده که لا هم خلک ورته انتظار دي؟
ډېر زیات من صالح صاحب، همدغه شپه چې تاسو خبرې کوم اوسم هغه د جنازې د مراسمو په سلسله کې ما دلته په ډېر ګڼ شمېر کې خلک نه یوازې چې د ننګرهار بلکې د نورو ولایتونو څخه هم قومي مخور سپینګیري او پخواني جهادي قوماندانان دعوت راغلي دي او انتظار باسي لتر اوسه پورې د جنازې نه در رسیدلې. خو په دې سیمه کې ورته ډېر زیات تدابیر نیول شوي دي د فن مراسمو لپاره، همدارنګه امنیتي تدابیر هم ورته نو جلال آباد ښار هم د سرخود ولسوالۍ په دغه لویه لاره باندې امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي او خلک انتظار باسي چې په څو شېبو کې یا په نږدې وخت کې به دغه جنازه د سیمې ته ورسیږي.
بله، تاسو چې د دغو خلکو په منځ کې یاست، دوی څه وایي د پیر سید احمد ګیلانی په باب چې څومره موثر وو د ده موثر و د ده کارونه د سولې د راوستلو په برخه کې؟
د دې لپاره چې موږ خلکو سره وغږېدلو، یو خو په دې تیرو دورو کې چې مختلف ګوندونو فعالیت کولو، دوی چې دا یوازینی کس وي چې چاته اذان رسېدلې بلکې خلکو ته خیر رسېدلې. خلکو نه ډېر ښه خاطرې لري، همدارنګه د سولې په برخه کې د یو ګټور شخص باله چې ډېر ګټور ثابت شو او د حزب اسلامي دغه تفاهم لیک امضا شو او حکومت سره، په دې کې د رول ډېر مهم وو. نو اکثره خلک چې دی د مړینه چې دی یو لویه ضایع ګڼي او په سولې په برخه کې دی ډېر ګټور باله.
د دوی پیشنهاد څه دی چې د ده پر ځای باید څوک وټاکل سي؟ حتما د خلکو ستا سره خبرې کړي دي.
بالکل، په ټوله کې خلک په دې نظر دي چې باید د دغه شعار چې د سولې او د یووالي او چې هغه دغه وروستۍ هڅې چې د څو واري په خپلو مرکو کې یادونه کړې وه چې باید ټولې وسلوال ډلې د سولې په ټغر سره راټولې شي او دوی باید د افغان حکومت سره په ګډه باندې د هېواد د پرمختګ لپاره لاس سره یو کړي. دوی هم وایي چې باید دغه فکر ته کار وشي او دغه تګلاره باید تعقیب شي.
بله، به ارتباط به نوی که بله پرسنه ستاسو خواکمه چې د ده په ریاست کې د حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک سو او اوازه وی چې په ننګرهار کې ګلبدین حکمتیار د لپاره تیاریان روان دي، کمیسون هم تاکل سوی وو، څه پر مختګونه سوی دی په دې برخه کې؟
بالکل، دغه مسله چې د ننګرهار دولتي ادارې خانه رسنۍ سره شریک شي وو چې همدغه سي دوی خانه ویل شي وو چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار باندې ننګرهار ته لومړی راځي او دغه د سولې دغه پیغام باندې ننګرهار خبريږي. د دې لپاره یو کمیسیون هم ټاکل شوی او د ځای په اړه د سویل کې ده چې یو مشخص یو ودانۍ ده چې هغه ورته ځانګړی شوی ده، که څه هم دوی جزئیات نه غواړي چې شریکي رسنیو سره، خو د هغې ځای کې د اوسېدنې لپاره مکمل ترتیبات باندې کار روان وو. دا چې اوس دغه مسله زندنۍ ده، آیا ستونزې پکې راولاړې شوي دي که څنګه، دا داسې مسله ده چې خپله د ننګرهار ولایتي اداره هم په دې اړه نه رسنۍ سره مرکه کوي او نه په دې اړه دوی وایي چې موږ معلومات لرو. دا د مرکز په سطح باندې مسله ده، کله چې هغو ترمنځ دغه تفاهم اخیری پړاو ته ورسیږي او هر کله چې راتلل دوی ورته بشپړ تیاری نیولی دی.
ډیره مننه شاه محمود شنواری و په جلال آباد کې. ومرو دل چې د افغانستان د سولې عالي شورا مشر نن د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل کیږي. په ننګرهار کې ګڼ کسان له مخکې سره راټول سوي او د جنازې ورسېدو ته په تمه دي. پیر سید احمد ګیلانی څلور اتیا کلن و چې د شمې پورز یې په کابل کې سا ورکړه.
جنگ دی ولک رسول خان
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان مقامات وی چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د تروریزم له خطر څخه خبر دی او پر ضد مبارزې ته هم ژمن دی. دا په اصل کې د چې وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې د امریکا له نوي ولسمشر څخه غوښتنه کړې ده چې د پخوانیو ولسمشرانو پر تګلارو تګ پرېږدي. تفصیل فرشته جلال زینبرو.
د افغانستان حکومت وایي د امریکا نوی ولسمشر پوهیږي چې تروریزم یو جدي ګواښ دی او پر ضد مبارزې ته تعهد لري. د جمهوري ریاست مرستیال ویندوی دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د هغه ګواښ پر جدیت خبر دی چې تروریزم ټول نړۍ ته متوجه کړی دی.
تروریزم یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د سیمې او نړۍ لپاره خطر دی. افغانستان او د متحده ایالاتو نوی اداره پر همدې باندې په یوه خوله ده چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید د سیمې او نړۍ په کچه باندې مبارزه وشي، تر څو د تروریزم خطر د سیمې او نړۍ په سطح باندې دفع شي.
ښاغلی مینپال د څرګندونې پرون په بګرام کې میشتو امریکایي عسکرو ته د امریکا د نوي ولسمشر د وینا په اړه په خبرګون کې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د خدمت لوړه وکړه. هغه په بګرام کې امریکایي عسکرو ته په ویډیوي پیغام کې د هغوی ملاتړ وکړ. خو د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه ده، د امریکا د نوي حکومت دریځ لا هم نه دی واضح شوی. دوا خان مینپال وایي د امریکا نوی ولسمشر پوهیږي چې تروریزم یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې ټول نړۍ ته ګواښ دی او دوی باید پر ضد مبارزې ته بشپړه تیاری ولري. وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې چې ځینې برخې پرون د جرمني خبری اژانس خبرې کړي، له ولسمشر ټرمپ غوښتنه کړې چې د مخکنیو ولسمشرانو باراک اوباما او جورج دبلیو بوش کړنلارې دیني تعقیبوي. هغوی پر ډونالډ ټرمپ شخ کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا پر بهرنۍ کړنلارې له سره غور وکړي. خو د ولسمشر مرستیال ویندوی د واخان مینپال د وسلوالو طالبانو له لوري ډونالډ ټرمپ ته د استول شوي پیغام په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
د افغانستان او امریکا او په مشمو کې د ناتو غړي هیوادونه په دې باندې پوهېږي چې څنګه د تروریزم د دې بلخو خطر سره مقابله وکړي. تروریزم تر اوسه لا هم په سیمه کې د یو جدي خطر په توګه باندې تلقی کیږي.
د امریکا متحده ایالات اوسمهال په افغانستان کې تقریبا 9,300 عسكر لري چې د ناتو له قواو سره یو ځای د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو پر پروګرامونو کار کوي. امریکایي ځواکونه هم داراز د تروریزم ضد خلخال عملیات کوي چې پر اساس به لشتل ژ ادریس او امریکایي سمندري عسكر په پسرلي کې هلمند ته واستول سي. د امریکا نوی ولسمشر په خپل ویناو کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالې جلی یا داعش پر ضد په مبارزه زیات تاکید کړي، خو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د امریکا د جنگ په اړه ډېری خبرې نه دي کړي.
ومنودل چې افغان چارواکي وایي د امریکا نوی ولسمشر د تروریزم له خطر څخه خبر دی او پر ضد مبارزې ته هم ژمن دی. د امریکا د نوی حکومت او د افغانستان په باب یې پر ممکنه پالیسیو په کابل کې ورسپانو هم لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. اجمل تورمن براته وایي
کابل چا پرسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د نورو مطالبه ترڅنګ د افغانستان د قضایاو په تړاو د امریکا د نوي حکومت د چالان پاړه یو شمیر مطالبه چاپ کړي دي. میثاق خپلواکي ورسپانې د خپل نننی غنې د صرف مطلب کې لیکلي امریکا به د افغانستان پاړه مشخص سیاست ولري. میثاق وړاندې په مطلب کې لیکلي د امریکا د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ادرویس وای د امریکا نوې دولت به د افغانستان پاړه مشخص سیاست تعقیب کړي. میثاق لیکلي نوموړي وایي چې د امریکا ولسی جرګه به د افغانستان پر حالت ډیر تمرکز ولري څو په دغه هیواد کې د خلکو حالت ښه شي. انیس دولتي ورځپاڼه بیا د خپل نننۍ غنې په سرمخاله کې په دې اړه لیکلي تمه ده چې د امریکا نوی حکومت د ترهګرو د ملاتړ کوونکو په وړاندې غوڅ دریځ خپل کړي. انیس لیکلي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه تر خپل لومړنۍ وینا پورې د افغانستان په اړه څه نه دی ویلي. د سرمخاله لیکونکو په وینا دا کار د دې لامل ګرځېدلی چې رسنۍ او شنونکي په دې اړه زیدونه قیسې څرګندونی وکړي. خو په سر مقاله کې راغلی چې ترامپ د خپل لوړې د مراسمو تر پرځای کولو وروسته ټینګار کړی چې د ترهګرو پر وړاندې د مبارزې په هدف به د پخوانیو ائتلافونو د پیاوړي کولو ترڅنګ نوي ائتلافونه هم رامنځته کړي. په سر مقاله کې راغلی چې ترامپ ویلي د داعش او نورو ترهګرو ډلو ماتول او د دوی پر وړاندې د ګډو عملیاتو ترسره کول به مهم کاري لومړیتوبونه وي. اصلاح ورځپاڼې بیا د خپل نننۍ غنی په یو مطلب کې لیکلي د امریکا له نوي حکومت څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه له افغان ځواکونو څخه د دوامدار ملاتړ ترڅنګ دا ده چې د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان فشار اوړي چې د دغو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. په مطلب کې راغلی چې دا غوښتنه د امریکا د نوي ولسمشر سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تلیفوني خبرو پر مهال هم شوې ده.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سپورټي پروګرام، د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د غوړې اچار. د کندهار پخوانی ولی او قومي مشر ګلاغا شیرزای وی د کندهار د ورستۍ خونړۍ پیښې تحقیقات قانې کوون کینی دي. صادق رښتینی د مرکې په پیل کورس څخه پوښتنه کړې چې ولی
بعض کار کون په دې ولایت کې کار کوي، پلار نیکه او لمسیا د کار کوي، نو هغه دې وسی و دا د حکومت کار دی. باید تحقیق چې اوس خو ما دغه خلک مجرم د حکومت نه بولم ځکه چې دا ډېر سابقه لري او دا اعتمادي خلک دي. اصلا خو نو تاسو خپله مضمون چې دا یو داسې انتحار بولي، انفجار بولي، هغه په تحقیق کې معلوم شي چې دا په ډېر لوړه سویه دا کار شوی دی. د کوچني موضوع نه چې وایي په کور کې دا کار چې دا خامخا دې وشاته ډېر لاسونه دي. نو دا د حکومت خپل دغه رنګ د امهراتو د حکومت خپله تحقیقات چې ټومونه راسو دي هغه په پایده کې معلوم شي.
په لوړه سطحه یعنې څنګه؟
یعنی خامخا د دې وشاته د حسن مالک د خارجي مالک لاسونه دي.
په پیښه کې لکه تاسو یادونه وکړه یو شمېر کسان نیول شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې شمېر یې 19 دی. څه فکر کوئ چې په دې کې به داسې کسان نه وي شامل چې په پیښه کې د لاس ولري؟
پولیسو د امنیتي ګروپ نیول شوي دي، بعضې نور کارګر نیول شوي دي.
د افغان حکومت تر څنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو تحقیقاتي ټیمونه کندهار ته راغلي تر څو د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي. تاسو د دغه ټیمونو د پایلو په اړه څه فکر کوئ؟ آیا دوی به په حقیقت کې هغه څه پیدا کړي چې په دا پیښه کې څوک او چا لاس درلودلی دی؟
مسلکي خلک کولی شي چې پیدا کړي. او د دغه خبرتون دسکارټۍ د حکومت یو ټیم هم راغلی دي، نو هغه خامخا مسلکي دي. دا خامخا د امهراتو لخوا څخه راټول شوي او امهرات پخپله بدلې ټیمونه راستولي دي. دا معلومات ښیي چې ولې دا پیښه وسوله، ځکه چې کندهار ته ډېر سفیران نورم راځي، په دې وخت کې ډېر سفیران راغلي دي، ولې داسې پیښه نه کېدله. نو په دې کې بعضې دي خپل هم اشتباهات لري چې ولې دا کار وسو.
هغه شپه چې تاسې نږدې مېلمستون ته ورسېدلاست، د حملې څخه وروسته څه پیښ شول؟ تاسې څه شی ولیدل؟
زه راغلم کور ته، د کور نه بعد بیا زه راغلم میدانی هوایي ته. په زخمیانو دغه مې پوښتنه وکړه او تقریبا دردورنیم بجو پورې ولی ما ځواب وم او ولې مې څه کومک ترلاسه کېدی، هغه کومک مې ورسره وکړي او بیا راغلم کور ته.
تاسې څه فکر کوئ چې دا پیښه به د افغانستان او په خاص ډول د کندهار په راتلونکي څه اغېز وکړي؟
او زه زه ګډره کې خبره بعضي ممالک چې خصوصا عربي ممالک چې دا کوم کور کې جاتو وکندهار ته د کندهار د ولسمو برخوردار نه شي، ځکه چې دا موضوع په کندهار د امنیتي وزیر باندې تعلق لري. هر هغه ډونران، هغه ممالک چې د یو منسکیت سره کومک کوي چې په هغه کې امنیتي کومک کوي، ځکه چې دا امنیت نه و، چې امنیت نه وي بیا د هغه ولایت یا د هغه ولسوالۍ یا د خپلې کلیجات سره کومک نه کوي.
د کندهار پخوانی والی ګلاغا شیرزای و چې ویلې د کندهار د ولایت په میلمستون کې د چاودنې په تړاو سوي تحقیقات قانې کوونکي نه دي. د تیرې میاشتې په دې چاودنې کې تر لسو زیات کسان وژل سوي چې د والی مرستیال، د متحده عرب اماراتو 15 او د افغانستان یو ډیپلومات پکې شامل وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
کامران غمشریک له زابل. په زابل کې بعضي دولتي چارواکي له خپل وظیفې څخه د خلکو په مقابل کې ناوړه ګټه اخلي. نور د زابل له خاک افغان ولسوالۍ څخه په خاک افغان کې خونځي تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان یې مانع هم نه دي. باید په نوي تعلیمي کال کې د پوهنې ریاست د ښوونځیو ادارې تشکیلات پیل کړي. محمد شیرزاد له کندهار. د کندهار په میرویس او زوی روغتون کې ډاکټران او د لابراتوارونو ډیر کارکوونکي په فیسبوک باندې اختوي. د مریضانو ډیره پروا نه لري، باید د روغتیا ریاست پر دوی بندیزونه ولګوي. عبدالرحمن له زابل. د ملي والی له حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې زموږ د ولایت په درې ولسوالیو کې داعش پراخ حضور لري چې په هکله باید سوچ وشي. عزت الله عظیمي له کندهار. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی پر پاکستان خپلې ټولې مرستې بندې کړي تر څو په نړۍ او افغانستان کې ترهګري له منځه لاړه شي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر. د امریکا نوی ولسمشر باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر یو لړ ستونزو او نورو مهمو مسایلو ځان ایران خبر کړي. عبداللطیف له کندهار په دې هیله چې د امریکا نوی ولسمشر افغانستان ته سوله راولي. زاهد الله له خوست خلیکلي له افغان حکومت څخه مې غوښتنه ده چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو ټاکنې باید ژر پیل شي تر څو حکومت ته د ښې حکومتوالۍ لپاره لار نوره هم هواره شي.
حدیث پردیس و چی استا سوزین اسمی سونه ایول وستل چی دا افغان بیسیم شبکی دا تسو اتلس شمیره للاری مو ازادی راڈیو تا رلی جلی با. لسنیمی بجه سوی دا مهم و خبرونو سرخطون لناجی ساپی نورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی جسد به نن دوشنبه د ننګرهار په سرخود ولسوالۍ کې خاورې ته وسپارل شي. د پیر سید احمد ګیلانی د جنازې لمونځ هم نن په ارګ کې ترسره شو. د هلمند والی وایي د وسلوالو طالبانو او ایران استازو په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره لیدلې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له خلکو غوښتنه کوي چې پر فیسبوک د ناسمو معلوماتو او اوازو له خپرولو ډډه وکړي. د سوریې په اړه کنفرانس به نن دوشنبه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو سلهاو زرو کسانو په اړه چې په ټوله نړۍ کې د ده پر ضد او د واشنګټن د ښځو مارش په ملاتړ لاریونونه وکړل وویل خلک حق لري چې خپل نظر څرګند کړي. د امریکا په جنوب ختیځ کې د زورور طوفان له کبله 13 کسان مړه شوي. له دې جملې 14 کسان یوازې په جورجیا ایالت کې مړه شوي دي. او د هنګری چارواکي له خپلو ایټالوي شریکانو سره کار کوي چې د ایټالیا په شمال کې د یو بس موټر د ټکر علت وڅېړي. په پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 2 نور سخت ټپیان شوي دي.
د خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ. ادرس یې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. هغه اوریدونکي چې په خپلو موبایلونو کې انټرنیټ لري کولی سي چې د ازادي راډیو اپلیکیشن خپل موبایلونو ته ډاونلوډ کړي او زموږ خبرونه په کمزوري انټرنیټ هم اوریدلی سي. د اپلیکیشن نوم دی RFERL. د روغتیا وزارت وایي چې دوی به په نشه یي توکو د روږدو کسانو د تداوي مسولیت پر غاړه واخلي، خو د خرڅلاو د مخنیوي مسولیت یې د کورنیو چارو وزارت پر غاړه دی. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دوی لخوا د قیلونونو د راټولولو کمپاین ښه نتیجه ورکړې ده. نور حال د ابراهیم صفی پراپور کې.
د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې د 400 پوډرو الکولي مشروباتو او یو شمیر نورو نشه یي توکو خرڅلاو سنوي خبره نه ده. ازادي راډیو یې د خرڅلاو د مرکزونو په اړه په دې وروستیو کې یو مستند فلم هم جوړ کړی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چې اوس اوسي د قیلونونو د راټولولو کمپاین وروستی کړی، د دغه کمپاین نتیجه د قناعت وړ بولي، خو وایي چې د نشه یي توکو د خرڅلاو د مرکزونو د بندولو مسولیت د دوی نه، د کورنیو چارو د وزارت دی. د یاد وزارت د رواني صحت د ډیپارټمنټ مسؤول ډاکټر بشیر احمد سروري وایي چې دوی یوازې د روغ دو کسانو د درملنې مسولیت لري.
د بیلګې په ډول ویلی شم چې په کابل کې د معتادینو لپاره چې 1520 بستریز روغتون جوړ شوی او هغه روغتونونه چې په ولایتونو کې دي ټول د معتادینو د خدمت په برخه کې کار کوي او د مخدره موادو د مخنیوي کار زموږ مسولیت نه دی. هغه باید له پولیسو پوښتئ نه له عامې روغتیا وزارت نه.
د چارواکو په وینا دوی په رستورانونو کې د قیلون د بیا ځلې استفادې د مخنیوي په هدف سار هم کوي چې د سار په نتیجه کې هم د یک شنبه په ورځ د کابل ښار له رستورانونو نه سلویخ قیلونونه راټول کړل. عام خلک بیا وایي چې یوازې قیلون د انسان روغتیا له ګواښ سره نه مخ کوي، بلکې له دې هم خطرناک نشه یي توکي شته چې باید اړوند ارګانونه د خرڅلاو او استفادې مخه ونیسي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي ظاهر او سیر په دې اړه وایي:
ما ته هر شی باید قانون لکه پورت چاس پورټر دا به ټول د مینه لاړ شي. د افغانستان باید نمونه کې باید ټول باید ختم شي. دینم کشورنه
که په بشپړ ډول منځ ولاړ شي ښه خبره ده. د دې لپاره چې د ځوانانو حالات یې ډېر خراب کړي دي. قیلون او دا نور له یو بل نه بدتر دي. تاسو نو چې دا لمنځه یوسي او هغه پرېږدي چې لمنځه وړي باید ټولې لمنځه یوسي.
په ورته وخت کې د کابل پولیس وایي د عامې روغتیا وزارت سره د قیلون د ټولولو پروګرام د پولیسو مشترکه پروسه وه. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مخدره موادو د پلورونکو د نیولو هڅې هم روان دي. د ښاغلي عبیدی په خبره د ازادي راډیو لخوا د مخدره موادو کوم پلور ځایونه چې په مستند فلم کې ښودل شوي وو هغه اوس بند شوي دي.
د مخدره موادو مخنیوی او د هغې د پلورونکو نیول دا د پولیسو یوه دنده ده. موږ تل دې ته دوام ورکړی او دوام ورکوو. هغه منابع چې ازادي راډیو په خپل مستند کې خپره کړي وو په هغو سیمو کې عملیات وشو. زیاتره کسان نیول شوي او زموږ هلې ځلې لا دوام لري.
خلک وایي که دولت په رښتیا هم غواړي چې د نشه یي توکو مخه ونیول شي نو باید په دې برخه کې د هغه کسانو سره چې په پیر او پلور کې یې لاس لري جدي چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان په مخدره موادو روږدي دي چې میرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مې واورېدل چې د روغتیا وزارت وایي دوی په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې مسؤلیت لري او د خرڅلاو د مخنیوي مسؤلیت یې د کورنیو چارو وزارت پورې اړه لري. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دوی لخوا د قیلونونو د راټولولو کمپاین هم ښه نتیجه ورکړې او دوی په رستورانونو کې د بیا ځلې استفادې د مخنیوي په هدف څار هم کوي. په دې اړه مستند فلم د ازادي راډیو پر ویب سایټ کتلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. اوس مو اسمت ساروان له ساينسي پرمختګونو خبروي.
خبریاست مایکروسافت په دې کار کوي چې قاچیدونکی ټابلیټ په موبایل ټلیفون بدل کړي. د مایکروسافت دا اختراع د لینوو ټابلیټونو ته ورته والی لري. دا طرحه د لومړي ځل لپاره په 2014 میلادي کال د مایکروسافت له لوري ثبت شوه. سره له دې چې مایکروسافت په زرګونو اختراوې ثبت کړي خو ډېرې عملي کړي نه دي، خو داسې ښکاري چې د دغه شرکت دا وروستۍ اختراع د مایکروسافت په راتلونکو محصولاتو کې کلیدي رول ولري. د دې طرحې اصلي مخترع کبیر صدیقي نومیږي چې تر دې وړاندې سرفیس کیک سټاند او سرفیس کیمرا انګل اختراع کړی دی.
سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار د خبرونې په پاتې شیبو کې خبريږي.
د لوبو میدان
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي خبرونه محترم اوردونکو ستړي مسي په روانه ورزشي خبرونه کې به د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به په افغانستان کې د پنځګونو فدراسیونو لمشر خوشحال سروري سره مرکه ووري.
پنځګونو بورډ اجرایوي د آسیا وضعیت واخلي د غاتن د تصور د افغانستان ته په زګونو لوبته
د غشان بمو د دغه فدراسیون له وغړي روح الله صافي سره آشنا کړو.
تقریبا 2000 مارک ته طلاو میډال ګټلای دا په داخل د افغانستان کې یعنی حاول مقام تر اوسه پوري ریکارډ لارم.
محترم اوردونکو د خبرونې پروسې شبو کې به د صحرا جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د لاسرړون پاړه معلومات درکړو. په پیل کې د اونۍ مهم سپورت خبرونه له سهارګل امیرزی خاورو. امیرزی صاحب په خیر علي خبرونې ته کړه ته وایس چې د کابل سړې هوا او د پرله پسې واوري خو به د سپورت پر لار چارو کوم منفي اغیز نه وي کړی؟
ډېره زیاته مننه کاکړ صاحب. حتمی خبره ده کله چې اسمان باراني وي یا په کابل کې لکه اوس چې د واورو موسم دی په دغه موسم کې اتمن نغه سپورتي چاري ټکنه کیږي، خو بیا هم موږ څه کوو چې له کابل او نورو ولایتونو نه خپلو مینوالو ته ځینو برخو کې خبرونه ولرو، دوی د ځینو حالاتونو خبر کړو.
په دې ونه کې تاسو کوم مهمو خبرونو سره د کوم مهمو سپورتي پیښ سره مخ شوی یاست؟
کاکړ صاحب، سپورتي پیښ او د سپورتي لوبې ډېرې اجرا شوې دي، موږ ټول هم لرو، خو زه بیرته یو څو مهم لوبې د مثال په توګه یاد کړم چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې د کرکټ ملي ټیم سره د سیالیو لپاره په عربي متحده ایالاتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړی دی. همدارنګه په هرات ولایت کې د 150 ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ روانې دي، او همدارنګه افغان تکواندو باز محمد همیرات وتوانه چې د جرمن اوپن په نړیوالو سیالیو کې خپل سویډنی اتریشي فرانسوي ویو برتانوی سالتم ماته ورکړي. د دې ورته نور مسایل هم را سره په خبري برخه کې شته. زه وایم تاسو یو درن اوریدونکو را سره په ګډه واورئ.
د سپورت ورځنی هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي د کرکټ ملي ټیم سره د سیالیو لپاره په عربي متحده ایالاتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د فبروري په 12 نیټه زیمبابوي ته ولاړ شي او هلته به 15 یو ورځنۍ سیالۍ د هغه هیواد د ملي ټیم سره ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په ټورنمنټ کې 2 واره ایرلند ته ماته ورکړه او اوس هم د دوم ځل لپاره اتلولي خپله کړه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خوانی لوبغاړي نوروز منګل هم د صحرا جام په سیالیو کې خپل وروستۍ لوبه وکړه او د کرکټ له نړیوالو سیالیو سره یې خدای پاماني وکړه. په هرات ولایت کې د 150 ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ روانې دي. د یاد ولایت د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر نجیب الله نوروزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو څخه هدف د هرات ولایت د منتخب ټیم لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول دي. د ښاغلي نوروزی د معلوماتو لمخې دغه سیالۍ به یو میاشت دوام وکړي. افغان تکواندو باز محمد همیرات وتوانی چې د جرمن اوپن په نړیوالو سیالیو کې خپل سویډنی، اتریشي، فرانسوي او برتانوي سیال ته ماته ورکړي. په اروپا کې د افغان تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له افغانستان څخه درې لوبغاړو ګډون کړی و چې یوازې محمد همیرات وتوانی چې د سرو زر مډال خپل کړي. په دغه سیالیو کې شپېتو هیوادونو اتیا لوبډلو او شپږو تنو افغان کډوالو پکې ګډون کړی و. او په کابل کې د فیفا لخوا د سر روزونکو خونیز پروګرام پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل چې د فوټسال د سر روزونکو دغه خونیز پروګرام د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا په کابل کې د یوې ونې لپاره جوړ شوی و. په دغه خونیز پروګرام کې له 150 زیات روزونکو له کابل او ولایتونو څخه ګډون کړی و چې د فیفا د مالیزیایي مدرس بدرالهشام لخوا ورته روزنه ورکړل شوه.
د شغلی امیزی څخه په مننه درنو اوریدونکو د افغانستان د 15 فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه فدراسیون په تیر کال کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. دغه فدراسیون مشر خوشحال سروري ازادي راډیو ته ویل چې دوی وکړه شول چې یو شمیر پاکستانی ټیمونو ته هم ماته ورکړي او لومړی مقام خپل کړي. په همدې اړه زما همکار واصل ویسال له شغلی سروري سره مرکه کړي او په سر کې دغه فدراسیون د لاسته راوړنې په اړه ورڅخه پوښتلې دي. شغلی سروري ویل
څنګهونو لوبه فدراسیون چې د بات نه تاسیس نه ترور سپوره کولای دا شی په خپل برنامه کې موافق وشي واده خپل فدراسیون جهانی فدراسیون ته قناعت ورکړي او غوی مونته $1,000,000 لیزری سلاګون مون سره کومک کړی دا او $10,000 هم د شمشیر بازی وسایل مون سره کومک کړی دا و. دا چې د فدراسیون مشر په قرغیزستان په کانګرس کې ګډون کړی وو او توانیدل شو چې دا د پنځګونه بورډ اجرایوي د آسیا وضعیت واخلي د یو غټ دستور د افغانستان ته پنځګونه لوبته او بل چې په قرغیزستان کې د آسیایي مسابقه ګډون کړي او د فدراسیون مشر فزیما په کې ګډون نو کو د سره د مډال نه افغانستان ته راوړو او متقبا د کانګرس د جهانی برگزار شو. البته د مونږ د جیسه بسد الله شانسور ګډون وکړ او البته اکرای درلود د دایرای ورکه سي آزاد خپل جهانی مشر وته کوي او بل ورپسې دا پرون نه بل ورځ د مونږ ټیم تلو پاکستان ته په وخت نه پاکستان لوبغال ته ماته ورکړی دا د سلوزر مدار تر لاسه کړی او راغلی افغانستان.
بله په ټوله کې کرته وایست چې څومره لوبغاړي د 15 لوبو په فدراسیون کې شامل دي او د خزینه او نارینه په اړه هم معلومات راکړي.
تقریبا د مونږ یو ښه ابتکار په فدراسیون کې کړی دا د 18 کمیسیونونو ریاستونو می ایجاد کړی داسې 18 رئیس لري هم د آقایان هم د بانوان و 240 نفر په دغه کمیسیونو کې صرف با وضعیت لري د بانوان و تقریبا د ټول سرتاسری کې مونږ په 12 ولایت کې نمایندګي لرو. په ټول ولایت کې یو 8000 نفر به صف رجستر یو سره
ستاسو ورسته لاسته راوړنې کارته وای تاسو نوې پلانونه مو سدي د لوبو په برخه کې په افغانستان کې افغانستان نه بهر
پاکستان ملی ټیم مډال ترلاسه کړی دا اووه نفر مسلکی استادان تربیه شوی دي افغانستان ته راغلی او درې نفر خزینه هند ته تللی وو هغوی هم مسلکی استادان ملی و بین المللي تربیه شوی دي او بیرته افغانستان ته راغلی.
بله وروستۍ پوښتنه دا چې د 15 لوبو فدراسیون په افغانستان کې له کومو ستونزو او کمښتونو سره مخ دی په دې اړه هم کا وایست.
پستون زمونږ ډیر عمده پستون زم عمده ده چې از سواری په برخه کې مونږ میدانونه نشته او هغه تعلیمی است چې مونږ ضرورت لرو هغه نه لرو چې دائم د مونږ د جهانی فدراسیون مونږ ته وعده کړی چې دائم در سره مرسته کوي تر اوسه هغه مرسته کیږي نور مشکلات هم زمونږ هم حل کیږي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی سروري کور ودان.
د لوبله میدان سپورتي خبرونه محترم اوردونکو د پروګرام په دې برخه کې مو له روح الله صافي سره آشنا کوو چې د پنځګونو فدراسیونو یو ځوان ورزشکار دی.
روح صافی د پنځګون د ورزش ټیم ملي غړی. تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه ورزش ته زه راغلی یم او تمرین کوم. فرانسه کې زمونږ دغه مسابقې وې، بین المللي مسابقې وې د پنځګانه. خوشبختانه زه انتخاب شوی یم د دغه مسابقو لپاره او همداسې پاکستان کې هم ټریننګ کپ مونږ لره د پنځګون د ورزش لخوا. تقریبا دوه ځلې ما طلا او مډال ګټلی ده په داخل د افغانستان کې، یعنی هاول مقام تر اوسه پوری ریکارډ لرم. خوب زما فامیل زما دوستان ډیر مهسوی دی ته چې ورزش وکوم او تمرین وکوم تر څو قهرمان شم او د افتخار راوړم افغانستان ته. د بریا راز مو همدا ده چې زه خپله زحمت باسم، کار کوم، پشتکار لرم. ډیر د خوښۍ احساس کوم چې نمایندګي دی او افغانستان کوم. ډیر خوښ یم په دې چې زه یو افغان یم. خوب ورزش خوب ما ته ټوله ورزش خاطره ده، در اول نه تر پای چې ما شروع کړی ده. ځوانانو ته مو پیام دا ده چې څوک چې ورزش نه کوي راشي ورزش دی وکوي تر څو صحتمند اوسي. په جامعه کې د ورزش څخه باید ورزش باید وکوي.
محترم اردوونکو، اوس مهال په سټوډیو کې اکرام الله اکرام را سره مل دی او اکرام صاحب په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په سیالیو کې څه لاستړون درلودي. اکرام صاحب خیر راغلی. که چیرې محترم اردوونکو ته وایس چې افغان اتلانو د صحرا جام په سیالیو کې څه لاستړون درلودي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. د سارا جام سیالۍ چې د رواني جنوري میاشتې په 14 نیټه په متحده عربي اماراتو کې پایل شوې، د کرکټ د دویمې درجې د لوبډلو ترمنځ د اتو لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ پایل شوې. افغانستان په ای ګروپ کې قرار درلود. په ای ګروپ کې لوبېدو د ایرلند، اماراتو او د نیمیبیا سره. په دې ګروپ کې ایرلند او امارات دوه داسې ټیمونه وو چې موږ ته سرخوږی جوړولی شو. په هر لحاظ باندې ښه ټیمونه وو، خصوصا ایرلند چې تیره سابقه زموږ سره داسې تیره شوې ده چې د افغانستان د لوبډلې یو ښه رقیب بلل کېدی شي. افغانستان په خپل ګروپ کې کومې درې لوبې چې لرلې، له نیکه مرغه دا درې واړې وګټلې. له اماراتو نه سیالي په ښه مرجن باندې وګټله، د نیمې بیا نه ډېره ښه وګټله او د ایرلند نه لومړۍ سیالي وګټله. په دې سره یې نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړه چې له عمان هیواد سره نیمه پایلوبه درلوده. دغه سیالي چې ښه سیالي ترسره شوه، افغان لوبغاړو پکې تر نورو سیالیو ډیر ښه وځلېدل، خصوصا اوپنر بیټسمین شهزاد محمدي چې اتیا منډې پکې وکړې په نیمه پایلوبه کې او لوبډلې پایلوبې ته ورسوله. پایلوبه د ایرلند سره برابر شو او ایرلند ته موږ په لومړی وار باندې په ډیر غټ تفاوت سره ماتې ورکړه او دویم په نړیوال رینکینګ کې ډیر زیات راوغورځول. په پایلوبه کې ایرلند ټاس وګټه، خپلې د منډو جوړولو پریکړه وکړه. په د ټولو لوبغاړو په سوځېدلو یې په 14 اورونو کې یو یو منډې وکړې. دوی ټاکلي 6 اورونه ونشول لوبولې، دوه یو منډو هدف یې افغانستان ته ورکو چې افغانستان په پیل کوونکو لوبغاړو شهزاد محمدي او نوروز منګل باندې دغه سیالي وګټله. شهزاد محمدي په دغه سیالۍ کې نیمه سلیزه ووهله. تر ټولو جالبه دا و چې دا تقریبا په نړیوالو سیالیو کې د ریکارډ په ډول ثابت هم شول چې لومړنۍ شلوریزه سیالي و چې افغانستان په یو ورځ باندې دوه شلوریزه سیالۍ ترسره کړې، دواړه وګټلې او په دواړو کې د افغانستان اوپنر بیټسمین شهزاد محمدي ناټ اوټ پاتې شو او د دې ترڅنګ په دواړو سیالیو کې 50 سیزي ووهلې. په یو کې 80 رنز او په بل کې 50 رنز. نو دا سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې زیاتې مهمې وي. په داسې حال کې چې مونږ فول ممبر ته غروانی د کرکټ اغه لومړی درجه ته زو، نو دغه سیالي غټل موږ لپاره ډیر زیات مهم.
اکرام صاحب ډیر مننه کوم. مدان محترم اردوونکو، لکه څنګه چې د سټوډیو ساته ګوروز مل خبرونه وخت هم په خلاصې دوی د خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. د خدای پامان.
ا اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوري اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا خواګوریتونکو سلام د حکومتي چارواکیو د اداري فساد او چور کیسې خمو ډېرې اوریدلې دي خدامو لنو اوریدلې چې د اداري فساد لکول ورسته لا په غټه څوکۍ مقرري کی او قدرې نورم ډېریږي او څوک د خکې دوه تما نه لري نه رشوتونه کم شول او نه د خار کثافات نه ترافیکی اشاره جوړ شوې او نه په خار کې ترافیکی نظم راغی نه د غریب زوی کار پیدا کړ او نه د زورور زوی بیکاره پاتې شو د خبرونه په پایل کې مو یو دفتر ته بیایو او د څو مهمو کارونو له مشورې مو خبرو
مشاوره
هم بل صاحب څه دی ویل
دا چیرته په دوه درې میاسو کې دیم نوینم
صاحب نیمه در ته راپریدي
څوک
صاحب امنیتی کسان
ها ها خای مناسب به نه غنی و خراب ده دامنیا ډیر خیال ساتي
صاحب دام دی لپاره نشم درته راتلې کنه باور وکړه هر شپه په خوب وینم او په خوب کې مشورې درکو
ته خو ډیر وظیفه شناسو ختی
صاحب اوس دې ته لپاره راغوښتم
ته مشورې لپاره
خاص صاحب څوکم
یو څو میلیونه ډالر راغلی دي ما ویل څه پی وکړو
صاحب دا خو ډیر ښه کار شوی دی
هو نو څه خوښه دې ده چې څه پی وکړو
صاحب که درته ووایم په غوسه به شي
نه ولې به په غوسه کېږم ووایه څه وایې
ما ویل صاحب په دا نږدې همکارانو به دې ویشلي وو وایي چې چراغ په کور کې بلیږي مسجد ته سفر دی
دا هم ښه خبره ده تنخواګانې یې کمې دي او مصرفونه یې زیات همدوی ته به یې ور وویشو
او صاحب ډیر ښه کار به وشي هم به یې له تا سره محبت زیات شي او هم به یې له کار سره په سبا یې ګوره صاحب چې فیسبوک دې له صفتونو او عکسونو ډک وي
سمه ده نو لستونه یې تیار کړئ او د لستونو له مخې یې وویشئ
ښه صاحب په سترګو
ته خو مې بیا راوغوښتلې
صاحب بیا ډالر مالر راغلی که څنګه
نه ډالر نه دی راغلی یو پرمختللي هیواد وړاندیز کړی ده چې څو ډېر قیمتي کورونه له ټولو سهولتونو سره موږ ته ډالۍ کړي چې بیا یې موږ مستحقو کسانو ته ورکړو ما ویل چې ته څه مشوره راکوې چې چا ته یې ورکړو
صاحب که درته ووایم نو په غوسه به شي
نه نه په غوسه کېږم ووایه څه خبره ده
صاحب زه خو وایم چې په دې نږدې همکارانو یې وویشه همته غریب په درد خوري
والله ته هم ښه وایې ښه مشوره ده نو لستونه برابر کړه چې بیا یې ور وویشو
ښه صاحب په سترګو
ډېر کورونه دي څه وایې چې چا ته یې ورکړو
صاحب لس یې د تا او د خپلوانو دي شل نور به یې مونږ نږدې همکارانو سره وویشو
سمه ده همداسې یې وویشئ خو پام کوئ چې بې انصافي ونه شي
په سترګو صاحب سم په عدالت به یې وویشو صاحب خیریت وو څنګه دې راغوښتیم
د مشورې لپاره
خخا بیا څه شی ویشو که څنګه
هو دا ځل هر څه په همدې نږدې همکارانو ویشو په همغو باندې چې مخکې مو ډالر او کورونه پرې وویشل که څنګه دې خوښه ده
هو صاحب ولې نه همدا اوس به یې لستونه راوړم
هو لستونه یې راوړه ته د څو تنو استحقاق اخلي
صاحب زه د پنځو تنو د ځان مې د مېرمنې مې او د درېو اولادونو مې
صحیح ده په دې لست کې دې هم ځان او هم اولادونه ولیکه
ښه صاحب خدای دې ښه در سره وکړي
خو لومړی به تاسو ټول درې ورځنی ټریننګ ترسره کړئ بیا به هر چاته خپله برخه ورویشو
صاحب د څه شي ټریننګ دی لکه چې د عصري وسایلو د کارولو ټریننګ دی
نه د وسلو د کارولو ټریننګ دی
صاحب پوه نه شوم
تاسو ټول به د جنگ جبهې ته ځئ او د وطن د ساتلو فرض به پوره کوئ څومره یې چې له امکاناتو ګټه اخلئ له خو یې د دفاع افتخار هم حاصل کړئ
صاحب د ما خو هم د ملا موري سره لري شوي دي او هم صاحب د زنګانه سترګه خوږیږي صاحب که رښتیا درته ووایم په ډېر زحمت دلته راځمه
هغه څلور تنه اولادونه دي راوله
سیب آغا خو لاماشومان دی باورو کم مش ریات کلن ادا
نو تا خوی برخ ده ظلمیانو آخستلا
سیب آغا خو کریختی ازر تویم نفس را بانده ظلم شوه و سیب ده شیطان کافر دی کور ران شی
گارد بله سیب لمرای خود ده ده مشاور طول شتا زبط کری او بیا ده باکوا پا دختی که خوشی کری طول عمر ده زان پا گتا مشوری را کولی
بادالی
مالغالری
د پیسو مرکزونو ته دولاری تللی دی
د ګمرکونو او صاحب نظرای
اوس فیسبوک د دوه کارونو لپاره کارول کیږي
د کنزلو او عاشقې لپاره
الل وړوز د کړو ورسته به دوه کار کوي
یا به په قاچاقي ډول بهر ته ځان باسي او یا به هم بیکاره ګرځي
اوز دو کسان همیشه د دو کسانو د مړینې دعا کوي
موین د وزیر او ماوین د رئیس
څو کاله مخکې بچی بل هیڅ کارم پیدا نه شو نو دعا کارونه خو به و
معلمی او تمثیل
اووس د یو اصلي نایي د یوې ورځې یادښتونه واورئ
اوس د سهار وو بجې دي
یو زوړ مامور راته ناست دی او وایي چې ګیره مې چپه وخریه ما چې ورته وویل چې ولې چپه نو هغه وخندل او ویې ویل چې د سپینو ویښتانو بېخونه مې ښکاره نه شي که نه بیا به په دفتر کې زیاتره نجونې غوږوهنې راته کوي چې سپینګیري خلک هم فیشني شول
اوس د سهار اته بجې دي یو هلک راته وایي چې سر مې رادار جوړ کړه او ما چې پوښتنه ترې وکړه چې دا رادار یې څه ډول وي نو په غوسه شو او راته ویې ویل چې ته لا تر اوسه رادار هم نه پیژنې خط خط یې کړه یعنی لومړی ټول سر لوړ ماشین کا او بیا یو یو خط پکې وخریا لکه پټا پټا ټغر اوس د سهار 9 بجې دي یو زوړه کار ته ناز دی او وای چې ګیره مې را وخریا خو په دې شر چې کوم ځای پرې نه کی هغه ملامت نه دی چې لپری کی دوه ویریږي ځکه چې مخې دومره ګونځي ګونځي دی لکه د راتي چادرې چینونه اوز ده سهار لس بجی دی ده سپینگیری گیره میله پا یو ساعت که ور وخریله خو گمان که هم چه خام خواب ده گنزو پا منز که زن زیونه نخریلی هم پاتی وی زکه چه زن گنزی دوم را سرنگدی وی چه خریلوی هیچ امکان ندرلوده اوز ده ماسپخین دو بجی دی یو زوان نازده اوائی چه گیره می خط خط جوڑه که لدی مخکې می ده یو بل زوانگیره ده انگلیسی توری ده سرچپه تی پشان جوڑه کده اوز ده ماسپخین دری بجی دی یو زوان وایی چه وختان می فوجی کت کده خو پام دیوی چه پورا کت واهی خو زای رانیم چه پورا کت بی چه دول وی پا کتلا که هم نشتا زا یو دول خوبشی لکت روستا با بیا سر گزهو اوز ده مازدیگر چلور بجی دی یو زوان راغله او وایی چه ده فلم بدماشیم نو ده سر با می داس را تخری لکه ده امریکایی فیلمونو ده بدماشانو آغا وایی چه باید داس خوایی وی لکایی نا چه لره ده خلکو چیری پا که خکارشی زکه چه دایرکتر غواری پا فیلم که ده ما پا خریلی سر که ده فیلم ده حلک او جلی چیری خیر و خانه ده سکرین پر مخکارشی اوز ده مازدیگر پینزه بجی دی یه اوزوی او پلار راغلل او سرونه می ورته جور کرل ده پلار سره چه خلاشو لار او ویلی چه پیسی ماتوم او بیر ترازم مای ده زوی سرم جور که خو سرای رانگه سو وخ نورم اوود خو ده سری درک ونه لگی ده چه زوی تا می اویل پلار دی چشو آغا پرینگ پا جرا شو او وی ویل چه آغا ده ما پلار نو پلارا که ازل لاس ونی ولم او راتا وی ویل چه رازه بچه چه سر ده جور کم اوز ده مازیگر شپک بجی دی
سلمانی بندوم چې خدای مکه په کومه بلا وانوړم، په بدماشانو پسې یک نوره ډله راشي نو خامخا به مې فوټبال کی.
ښه دا ده چې پایا کې ځان کور ته ورسوم.
پراوانا ننگیار ناشنا برابر کردی و او برخخیستون کی و برای افغانپور نقیب لالا روی، صادق سپینغر، مسکا، اوزه حسی اکمت. کلمون سرا اریکی نیسی نو دی پوست بکسونو شمیری مود دادی. کابل سوارلس یاویا، کندهار دوویشت، خوست یاو، کندوز یاو او جلال آباد. سلام.